یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول. پر ښوونځیو پر ښځو محدودیتونه ولګېدل. طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت بیا وایي چې جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې ومومي. له بریتانیا څخه رواندا ته د پناه غوښتونکو پلان شوې الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویې ویل دا پلان ښایي دې پناه غوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندا ته د یو شمېر پناه غوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. د بریتانیا حکومت وویل وروسته له دې یو شمېر مجرد پناه غوښتونکي رواندا ته لیږي او تر څو یې چې قضیه څېړل کېږي همالته به اوسي. په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان، سوریه، سودان، ایران، عراق او ځینو نورو هیوادونو څخه بریتانیا ته د تلونکو کډوالو په شمېر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاتې کړه چې متحد هیوادونه دې د دې وسلو په استولو کې له ځنډ پرته له اوکراین سره مرسته وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی دی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دلی دو ته ورغلی و مسؤولانو ویلی دی چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم. الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو څخه دی د تیر کال په جنوري میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي او کابل ته د وارداتو پر لار هم د اسانتیاو ډاډ ورکړی. د روسیې او طالبانو اړیکې اوسمهال څه ډول دي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. د طالبانو د بیا واکمنۍ لس میاشتې پوره شوې. دې موده کې د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند وو. اغېز یې څه دی؟
دا خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی.
نور راپورونه هم لرو او د اوکراین په ختیځ کې مو د جګړې وروستی حال هم اخیست.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. رازو د سر موضوع ته. روسی چارواکو ویلی چې د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې لري کوي. دوی د غاګام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف اوچت کړی دی. روسیې د طالبانو د واکمنېدو له پایله له دوی سره تعامل ته شین څراغ ښودلی او د افغانستان په سفارت کې یې د طالبانو ډیپلومات هم منلی دی. دا چې روسی چارواکو له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې نورې څه ژمنې کړي په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریالې فیروزی عزیزی په راپور کې اورو چې دا مهال له سټډیو سره وصل ده. فیروزه جان، ستړې مشي، څه دي د دغه خبر یا د دغه راپور نور جزئیات؟
مننه. روسیه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو د ګمرکي محصولات البته معاف کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس مهمن نن چهارشنبه د جون په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا پریکړه تېره اونۍ په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګریزې اتشې او روسي سوداګرو سره په مجلس کې کړي دي. نوموړي وویل چې دغه روسي چارواکو دوی ته دا اطمینان ورکړی چې پر په دوی به یا د افغانستان په سوداګرو باندې به له دې وروسته ګمرکي محصولات لری کیږي. نو ښاغلی محمد دا هم وویل ډېر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان سوداګرو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې احصایې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیاته اندازه راکم سوي و. دا په داسې حال کې د لودین صاحب چې تر دې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډپ سوي وه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سه. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو تېرېدو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته د افغانستان له لوري په ابتدایي توګه راکړه ورکړه پیل سوه، او اوس دا دی چې روسیې هم دوی ته لا دا امتیاز ورکړی چې افغان سوداګر په خپل د خپل صادراتي توکي پیل کړي حتی تر روسیې بیرته ورسوي.
کور مو ودان ډیره مننه فیروزه عزیزی و چې ویلې روسیې او طالبانو حکومت په خپل منځ کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، او روسی چارواکو ویلي دي چې دوی د افغانستان پر صادراتي توکو تعرفې هم لوړوي. روسیې له اوله سره له طالبانو سره تعامل ته شین څراغ ښودلی دی. څه موده وړاندې په مسکو کې روسیې د طالبانو لخوا ورپیژندل شوی ډیپلومات یا سفیر هم ومانه. روسیې دغه راز تازه د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوی که چیرته طالبان په رسمیت پیژني، د رسمیت پیژندنې لپاره یې د نورو هیوادونو او امریکا تګلاره نه تعقیبوي. د روسیې او افغانستان اړیکې دا مهال په څه ډول وضعیت کې دي؟ په همدې اړه هڅه کوو چې د چارو د کتونکي فاروق فردا نظر واخلو. زموږ همکار هڅه کوي چې له ښاغلي فردا سره اړیکه ټینګه کړي. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره د اړیکو په هڅه کې دي او له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. دا چې د طالبانو او روسیې اړیکې څه ډول دي او دا خبره په څه معنا چې روسیې ویلي که طالبان په رسمیت پیژني د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې ته نه منتظر کیږي، د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکی او خبریال فاروق فردا سټډیو ته وصل دی. فردا صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دا مهال د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول ګڼلی شو؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2018 کال نه په شدت سره پیل شو، او همدارنګه روسیا د طالبانو له اوږې نه سوځلي په افغانستان کلکې کلکې ډزې وکړي، د دغه تلاشونو په پایله کې د طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف به دوه خبرې وي. یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي چې څه به د دوی په هکله به څه فکر کوي په دې مسالې باندې. او بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي، او ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته دغه کې دا مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکراتو ته کښېني.
بلې، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیځ د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یوه بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده، روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت خوتل د افغانستان په مسله کې او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه دمخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغو مناسباتو په رڼا کې یا د دغو مناسباتو په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي دپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودرېږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیه څه کولی شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي، فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بله، شکه ګټور بازار دی، ولې دلته یوه بله خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې که دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډېر ګران تمامېږي، او که د ځمکې له لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډېر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي. د دې دپاره دا به یوه بله ستونزه وي. روسیه خپل کار کوي او په اصطلاح خپل احسان اچوي چې موږ خو ستاسو د مالونو محصول نه اخلو، ولې په زمین کې هلته بیا ازبکستان په لاره کې پروت دی او اجازه به ورنه کړي چې د روسیې د افغاني مالونه روسیې ته سرازیر شي.
بله، او په دې وروستیو کې وویل شول چې د افغانستان صادراتي توکو ته له هغې ډلې کچالو ته روسیه یا د روسیې بازارونه لیوالتیا لري. په کور دننه هم تاسو اړتیاوې ګورئ چې د خلکو د لوږې کچه لوړه ده، بای لوړې دي، فکر نه کوي چې که داسې بې تعارفې صادرات کېږي په افغانستان کې به دننه مثلا دغه توکي نور هم لوړ شي؟
وګورئ، اول خو په افغانستان کې دومره کچالو نه کېږي چې هغه صادر شي بهرنیو هیوادونو ته. په خپله په افغانستان په ډېره کمه سطح د کچالو له مخې نه خودکفا وي، او بل د کچالو قیمت به څومره وي چې دی وکولی شي د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر واچوي. خو هسې دا یوه سیاسي لوبې او سیاسي ذهنیتونو اړول دي چې روسیه دا خبره کوي. غیر د هغې نه بیا هماغه خبره تکراروم چې ازبکستان هم کچالو لري. دا کار ځکه روسیه کوي چې غواړي چې حتی د کوچني حالت نه هم روسیه ته کچالو راځي. اوس غواړي د اروپا سره په رقابتونو کې چې دغه تحریمونو په ځواب کې د افغانستان ته د کچالو مسله دغه کې د کچالو مسله
پوښتنه فردا صاحب لاندې کې ځواب کوي. فکر کوي روسیه به طالبان په رسمیت وپیژني په لنډو وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل؟
خبره په دې کې ده چې د طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه څه شی په رسمیت پیژني. کله چې دغه جرګه چې په مخ کې ده، که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نوعه معلومه شي، هغه وخت بیا موږ کولی شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل دپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان، ډېره مننه. خبریال او د چارو کتونکی فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو لس میاشتې پوره شوې، او په دې لسو میاشتو کې په ډېرو ولایتونو او پلازمېنه کابل کې د شپږم ټولګي د لوړو زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بندي. ملګرو ملتونو هم یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د میلیونونو ماشومانو او نجونو په بې برخلیک کېدو اندېښنه ښودلې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
له هغې ورځې چې افغان نجونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوې، نن لس میاشتې پوره کېږي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوې وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل:
په نهم ټولګي کې وم، ډېرې هیلې مې درلودې، خو له بده مرغه دوی زموږ ټولې هیلې مړاوې کړې.
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د وخت رسیدو په مهال د دولسم ټولګي زده کوونکی و وایي د ښوونځیو پرانیستلو ته انتظار ده. دې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زموږ مکتبونه تړل شوي، نو زما به خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده، او د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زمونږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال کمشنرې کیلي کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لومړی پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخي کړی وي.
په راپور کې مو واوریدل چې لاس میاشتې کې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لاس میاشتې کې چې اکثره نجونې له زده کړو به برخي دي. اسمت څاروان په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال ماریاتو تاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو تاوان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات یې څه وي.
دا خوازه خبره د خپل منفي تاثیرات به ولري، ځکه نجونی یو کال د خپل درسونو نشاته پاتې شوې، لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابېږي، د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه نجونې چې د دولسمه فارغېدلې هغه ګورو د سره به همغه صنفونو ته ځي، حتی د پوهنتون سره به چې شی کېږي چې بیا د کانکور ازموینه کې به څوک ګډون کوي. دا خپله په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی. د یو ټولنې ښه راتلونکی یوه لوستې مور جوړولی شي، او که چېرته زموږ خویندې په کورونو کېنول شي نو دا د راتلونکي میندې دي، نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو سالم اولاد یا یو پوی اولاد د دې ټولنې ته وړاندې کړي. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولی شي نه یوازې نجونه، هلکان همدغسې ماشومان وکولی شي خپل ښه راتلونکي کې وټاکي. دا هغه ستره بدبختی ده چې په د امارت په دې حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبره سئ، اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوي دي، صرف ویل شوي دي، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکړي هسې نه دي شوي. زه خپله په دې باور یم که چېرته نړیوال وغواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي، د دې لپاره چې نه یوازې دا چې نجونې د ښوونځو ته لاړې شي، حتی میرمنو ته د کار زمینه باید برابره شي، نو زه که چېرته فشار راوستی شي زه فکر کوم چې هغه به نتیجه ولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر حده پورې خبرې شوي دي، ورته وایي چې یعنی دا ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي، میرمنې باید کار ته پرېښودل شي، لکه د یو توصیه په شکل باندې دوی ته ویل کېږي، خو فشار نه ده. ما
په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ختیځ سویرو د نس ښار کې پرمختګ کوي، د اوکراین لویدیځ متحدان پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. همدا نړیواله موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی، دا مهال سټوډیو کې دی. نوری صاحب، جزئیات څه دي؟
بل لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ سویرو دونیسک ښار پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو اوکراینی ځواکونه له دې سره سره چې ډېر تلفات ورته رسېدلي بیا هم په دې ښار کې مقاومت دوام ورکوي. په عین حال کې لویدیځ هیوادونه غواړي چې کیف ته نورې وسلې او مهمات ولیږي. روسیه هغو اوکراینی ځواکونو ته چې د سیو د دونیتسک ښار په یوې کیمیاوي فابریکې کې مقاومت ته دوام ورکوي ویلي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او ژمنه کوي چې په دې فابریکه کې د بند پاتې شویو ملکانو لپاره به یو خوندي دهلیز یقیني کړي. خو اوکراین تر اوسه پورې د موسکو د دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د برېتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې د دغې کیمیاوي فابریکې په تر ځمکې لاندې کلکو خونو کې به د اوکراینی جنګیالیو تر څنګ په سلګونو ملکیان بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیا تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاته کړه چې متحد هیوادونه د دې وسلو په استولو کې د ځنډ لپاره هیڅ توجیه نه لري. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې لویدیځ هیوادونه باید د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د اوکراین د دفاع د ډلې د په لسګونو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې اوکراین ته د نورو وسلو په لیږلو خبرې وکړې.
کورمو ودان نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکوو. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړي. دغه خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه یوه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مسؤلینو په ناسته کې وشوه. دی وایي په کومو افغان محصولاتو چې د روسیې ګمرکي تعرفه معاف کیږي ژر به یې د نومونو لیست خپور شي. دغه خونې شمیرې ښیي چې په تیر کې د روسیې له لوري پر افغان محصولاتو لوړې ګمرکي تعرفې دغه هیواد ته د صادراتو پر کموالي اغېز کړی و. کشمش، کچالو او پیاز هغه افغان محصولات دي چې روسیې ته صادریږي. د طالبانو د اوبو او برښنا وزارت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ویل کیږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برښنا وزارت مشاور فاروق اعظم کوي له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر د 1455 لمریز کال د قرارداد په اړه بحثونه وکړي. خغلی اعظم تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي دغه هوکړې لمخې د هلمند سیند اوبه د ایران تهران ته رسیږي. ایران څو میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په دغه هوکړه کې دي د ایران حقیابه مراد کړي، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه څه نه ویلي. څه موده وړاندې ایراني چارواکو په افغانستان کې د کمال خان بند له جوړولو وروسته غبرګون ښودلی و او ویلي و چې دغه بند په جوړېدو په ایران کې وچکالي زیاته شوې او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې په 1455 لمریز کال کې هوکړه لاسلیک شوه. دغه هوکړې پر بنسټ افغانستان باید په کلنی ډول ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي، خو افغانستان د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ ایران ته له دې اندازې زیاتې اوبه ورکړي، او دا هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ یو نوی پوله، یو یورو 94 افغانۍ یو نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومن 2 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1650 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې هم درته پزله پورې راپورونه لرو. د انټرنیټي او مجازي فضا د کارکونکو په زیاتېدو سره ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د دې انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې دي له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. اوس ورځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغانانو په اړه چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د امریکا د تخلیې په ترڅ کې مړه شوي د څېړنې نتیجې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز، لس انجلس ټایمز، انسایډر او میل آنلاین د امریکا د هوایي ځواکونو د ویاند ان استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي د دغې پیښې په وروستۍ څېړنه کې چې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ او د امریکا د مرکزي قواوو قمندانۍ ترسره کړې معلومه شوې چې د الوتکو پیلوټانو او عملې له مقرراتو سرغړونه نه ده کړې او له دې پرته چې په سرعت الوتکې د کابل له هوایي ډګر څخه پورته کړي بله چاره نه لرله. نیویارک ټایمز د میرمن سټیفانیک د قول لیکلي چې ویلي دي د الوتکو له وزرو د خلکو راغورځېدل او مړه کېدل د خواشنۍ وړ دي، خو د الوتنې عملې کوم غیر مناسب کار نه دی ترسره کړی. ورسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو یو زیات شمېر کسانو د کابل د هوایي ډګر پر لور هجوم یوړ او په داسې حال کې چې الوتکو په ځغاست لیکه یا رنوې کې الوتنو ته تیاری نیوه یو شمېر کسان ورپورته شوي او په وزرونو پورې ځانونه نښلولي وو چې له لوړې ارتفاع راولوېدل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د الوتکو له وزرونو د راغورځېدلو کسانو د بدن ټوټې د هوایي ډګر په ساحه کې لیدل کېدې. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د دغو الوتنو عملی کوم خلاف کار نه و ترسره کړی خو یو شمېر یې له دغو پیښو ډېر اغېزمن شوي او د خفګان له امله رواني مرکزونو ته تللي دي. مل انلاین خبرونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر هغه مطلب تبصره کړې چې ویلي دي د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو مخکې له دې چې له افغانستان ووزي په امریکا متحدو عربي اماراتو او ترکیه کې کورونه او ګران بیه لوکس اپارټمانونه اخیستي وو. خبرونې د بیلګې په توګه د یوه لوکس اپارتمان د بهر او داخل عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې اپارتمان کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محبوب اوسي. مل انلاین د دوبۍ د تر ټولو ګران بیه سیمې د نخل یا پالم جزیرې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور پکې کور لري. د ښاغلي نور یوه نږدې خپل وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې دا له هېواده بهر د ښاغلي نور یوازنی ملکیت دی چې دی لري. مل انلاین د یو شمېر نورو کسانو چې په متحده عربي اماراتو ترکیه او امریکا کې څو کورونه لري هم نمونه یاد کړي او له دې ډلې د مارشال عبدالرشید دوستم د انقرې کور، د متحدو ایالتونو په څو ایالتونو کې د حمدالله محب د څو کورونو او په کالیفورنیا ایالت او د امریکا په څو نورو ایالتونو کې د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر اکلیل حکیمي د شاوخوا لسو کورونو یادونه کړې ده. د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر خالد پاینده پرته نورو پخوانیو چارواکو چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مطلب کې نمونه یاد شوي غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي پاینده دې ورځپاڼې ته په یو استولي لیک کې دغه مطلب تیر ایستونکی بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 نوي څپو او دغه راز په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم درته لرو چې هغه هم واورئ. د ځوانانو لپاره یې اوریدل ډیر اړین دي. اوس هم ورځو ستاسو یو شمېر ثبت شوو پیغامونو ته.
د ننګرهار ولایت مولکه نیولې ده. موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سره هیله ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کوم مصرف او کوم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نه د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچو ته غنم پیدا کی، د کور نور چان پراوي، د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرسته نه راسره کوي. او د افغانستان کې کوم د کوکنار چې کړی کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدول یا اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو سره هیله ده د هلمند ولایت خنشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، دوی ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال دی.
زه نقیب الله منوادم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی منده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه ریواری ډبه غوړي ورسره، ګانی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاریس کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي او بل د مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو پر واتس اپ سربیره زموږ ټلیفوني سیستم ته هم پیغام پریښودلی شئ. دا شمیره ده 00420211 4 1 1 3. که چیرته له افغانستانه بهر یئ نو دغه ټلیفون ته مو هم په ډیر کم لګښت پیغام ثبتېدلی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونې لري. پر رادیو سربیره د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه مو در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادي رادیو خبرونه موندلی شئ. دویمه نیمایي ته نږدې شولو. اوس په افغانستان کې 12:00 بجې شوې. وروسته درته د زهرو کاروان پروګرام راځي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن 10 میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو 10 میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول، پر ښځو محدودیتونه ولګېدل، طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلي او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې ولټوي. له بریتانیا څخه رواندا ته د پراغوښتونکو پلان شوې الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناغوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندا ته د یو شمیر پناغوښتونکو د لېږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. په دې کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي، په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي، دردونکي تلفات ورکوي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دلی دو ته ورغلی وو مسؤولانو ویلی دي چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشه یي موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشه یي درملو استعمال ډیر سوی دی.
ما د یو آخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېری پریګبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشه یي مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه فیصدي د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دي هغه دي هغه څوک چې لاغه له هیروینو څخه استفاده کوي.
د عبدالواحد په نوم یو کس وایي چې د یو معتاد له لاسه مې پښه ماته شوه.
چې د پنجه مې د غټه پنجه مې خوځوله ډېر درد یې کوه. مال والا چې ځان ته د کار وکت په دې وخت کې بیبیا جي مورتي مې د خدای ژوندۍ له دره پیل ویلې بچم پښه خو د ژوبله سره کوفتې وکړه الوا پکې ده چې د پړسوب اونیکي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی په دا بکس کې څه شي دي؟
ټوله خبره په همدا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
څه څه پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نیول شویو قاچاقونکو سره تر 15,000 کیلو ګرامه ډیر بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي. خو دا چارواکي د نیول شویو قاچاقونکو د برخلیک او عدلي او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د تورنو اشخاصو د جرمي دوسیو نه څېړل او هغوی د محکمې له حکم پرته د ډیر وخت لپاره په توقیف کې ساتل د بشري حقونو خلاف کار بولي او د قانون پلي کول غواړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت ادعا پر بنسټ د تیر یوې میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډیر مشکوک خرګ نیول شوي چې په دوی کې 300 نوي د نشې موادو په قاچاق تورن شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د دوی نظامیانو په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد 288 نظامي عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل د دې نیول سوو خلکو سره 15,650 کیلو ګرام ډول ډول نشي مواد هم نیول سوي دي.
په دا عملیاتو کې له 40 کیلو ګرام څخه زیات مورفین، له 50 ګرام څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلو ګرام څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلو ګرام چپس، له 130 کیلو ګرام څخه زیات هیروئین، 300 لیتر الکولي مشروبات او 560 کیلو ګرام تخمر شوی ممیز، نږدې 4,000 قرصه تابلیتکان، 600 کیلو ګرام کیمیاوي مواد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دا چې د طالبان حکومت یوازې په یو میاشت کې تر 15,000 کیلو ګرام ډیرو نشي موادو د نیولو خبره کوي. نږدې 10 میاشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشي موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور سوی. په پخواني حکومت کې به هره میاشت د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز دخوا د قاچاقونکو تر 10 ډېرې دوسیې بشپړې کېدې او پر تورونو اشخاصو به حکمونه صادرېدل. که څه هم د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعاله کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نسته. حقوق پوه وحید فرضی وایي چې د محکمې د حکم پرته د ډېر وخت لپاره په زندان کې د تورونو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي. په تیره بیا هغه خلک چې جنایي جرمونه او نشه‌یي موادو قاچاق یې کړی دی، د دوی برخلیک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی چې دا کار هم له دیني او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقص دی. ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کیږي آزادي سل کیږي. باید د برخلیک په اړه ژر قانوني اجراءات وشي،
فرصت یې کې قانون معین کرده باشه اجراءات صورت بگیره.
د طالبانو د مشر د خوا د کوکنارو د کښت منع کولو ته فرمان ورسته، په وروستیو اونیو کې د نشي موادو د قاچاقونکو تر څنګ د کوکنارو ځینې بزګران هم نیول سوي، خو د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره سوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په جوزجان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ځوانانو کې د پریګبلین په نوم نشئی کپسولو استعمال ډیر سوی دی. د دې ولایت د نشئی موادو روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي دا چې په دې وروستیو وختونو کې نباتي نشئی مواد اسانه نه پیدا کیږي، په ځوانانو کې د پریګبلینو نشه ډیره سوی او ځینې زلموټي او ځوانان پاخته سوی دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران اندېښنه ښیي او وایي که پر خپل سر او تر اندازې ډیر پریګبلینو استعمال دوام وکړي د احتیاط سبب کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما او شما مواد مخدر استعمال
دلته د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار په خوونځي کې لسګونه زده کوونکي د دې لپاره راټول شوي چې د نشئی موادو پریښودلو مرکزونو کارکوونکي د نشئی موادو په تیره بیا د نشئی درملو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. په وروستیو میاشتو کې د جوزجان ولایت په ځوانانو کې د نشهیي درملو په تیره بیا پریګبلین کپسول استعمال ډیر شوی دی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې عمومي مرکز مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وایي د زلموټو او ځوانانو تر څنګ د هغوی کورنۍ هم د دې طبي درملو په زیانونو نه پوهیږي.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېرې پریګبلین کپسول نه استعمالوي. تر تحول وروسته اوس نشایي مواد خومره ډېر نه پیدا کیږي. له همدې امله ډېرو ځوانانو پریګبلینو ته مخه کړې ده چې دا پریګبلین په بازار کې په بیلابیلو ډولونو د 50 ملي ګرامو، 50 ملي ګرامو او 300 ملي ګرامو په اندازې پیدا کیږي.
د بازار یافت میشه.
پریګبلین د عصبي ګډوډۍ، ژور خفګان، ځینو دردونو آرامولو درمل دی. ډاکټرانې داسې ناروغانو ته نه ورکوي چې عمرونه یې تر 13 کالو کم او 14 کالو ډیر وي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو له مخې پر خپل سر او له اندازې زیات پریګبلینو استعمال د خولې، اوریو، شونډو او ستوني د پړسوب، دغه ډول د ژور خفګان، جنجال، زړه ناروغیو، خوبولي حالات، سالنډۍ او نس ناستي سبب کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي چې پریګبلین نشایي درمل دی او پر لپسې استعمال سړی معتادوي.
پریګبلین یو د اپیلپسي یا د مرګي ضد دوا ده. په طبابت کې مجاز هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغه اپیلپسي ولري، مرګي ولري او عصبي دردونه سي بعضي خلک لري، خصوصا د شکرې ناروغان بعضي عصبي دردونه لري، د هغو عصبي دردو لپاره هم څخه استفاده کیږي. لکه نورې کومې نشایي مواد سي کومه نشه رامنځته کوي، دغه هم همدغه رقم یو ډول نشه یا اعتیاد رامنځته کوي. که چیرې په دوامداره ډول باندې ورڅخه استفاده وسي نو د اعتیاد سبب ګرځي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قانون له مخې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅول منع دي، خو بیا هم د افغانستان د سړکونو پر غاړې بیلابیل درمل خرڅیږي او کله کله درملتونونه هم د ډاکټر له نسخې پرته پر خلکو درمل خرڅوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د انسان لپاره د نورو زیانونو ترڅنګ د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي چې درملنه یې د نورو ناروغیو په پرتله ګران کار دی. دا چې معتادین ولې په سایکوز یا لیونتوب اخته کیږي، څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي او د دې لیونتوب درملنه څنګه کیږي، په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې سایکوز یا لیونتوب څه ډول ناروغي ده.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې چې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې ورته نیورو ترانسمیټرونه وایي، په خاص ډول د ډوپامین، د دغو د سطحې د لوړوالي یا د ټیټوالي له امله، یعنې د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي، نو شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي.
ولې په معتادینو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
مخدره مواد زیات تاثیرات دي. دغه کوم مواد چې ما ذکر کړو، چې دغه ډوپامین ورته وایي، سیروټونین، د دې پر دغه بیلنس باندې یا پر تعادل باندې یا دغه پر اندازه باندې تاثیرات کوي. نو له دې وجې په معتادینو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي. مثلا یو سړی کچیر متاسف پښتو کې دغه لروای دي او ما چرس کوي، الانکه خو مو په خن نه غواړي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده په ذهن کې دي، دغه کیمیاوي مواد د دغه نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي. نیورو ترانسمیټرونه یا دغه ماسې کوم نمونه واخلو، له ډوپامین او سیروټونین او نار اپینفرین او اپینفرین، دا هغه مواد چې د دې افراز د انسان د تفکر، د موډ یا خلق، د درک په توګه کومک کوي له یو شخص سره. که چیرې د دې اندازه کې تغیرات راسي، په توګه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو زیاتوالی هم د ناروغي سبب ګرځي، کموالی هم د ناروغي سبب ګرځي. اوس مثلا یو سړی د مخدره مواد څخه استفاده کوي، کاغه پودر دی، کاغه تریاک دی، کاغه چرسر مخدره مواد دي،
هغه د ډوپامین سطح چکوي دغه سطح سي لوړ سي په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنگونه کوي، رفتار یې تغیر کوي، هغه سابقه چې کوم رفتار دی دغه په مکمل شکل تغیر خوري او د مریض خبرې تغیر کوي. په مریض کې هزیانات او برسامات پیدا کیږي. هزیانات او برسامات دي ته ویل کیږي یو مریض ته یو غلط عقیده، یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي، د دې په اړه کې فکر ورته پیدا کیږي دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزنی. حتی بعض اوقات ته سپیږي چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسي لري. حالانکه هغه مشکل دی د په ذهن کې وي، د په فکر کې وو. یا اورېدلو په برسام کې مریض خبرې اوري، وای لما سره پلانکې خبري کوي، حتی مړي کوي وای لما سره هغه غږیږي خبري اورمه. په سترګو باندې بعض شانويني، بعض خلک ویني په سترګو باندې خبري ورسره کوي، هغه د پلانکې دغه ده. نو دا ازیانات او برسامات دي، دا هم د سایکوز عمده اراز ولایم دي چې مریض ته پیدا کیږي.
په څه ډول معتادینو کې دا ناروغي ډیره مندل کیږي؟
اغه خل دي مخدره مواد سره دي ناروغ دي ذهن حساسیت طبقه تو باندې کیږي. اوس بعض خلک دي مختص خلک دي عادي شخص کوي، عادي شخص هم د سی کوم ماده مودې دي پرځ کوي، مګر د لیوان توپ تل لوي. دا به دي معنا د سی دي د ذهن نظر دي هو خلک وسی پر ډیر وخت باندې دي په چرس باندې معتاد دي، د دې ذهن حساسیت نظر وخت زیات ده. نو دا که خلک دي ذهن حساسیت یې نظر و نور خلک ته زیات غزر جنون یا لیوان توپ ته زی. او بل دي مخدره مواد په نویت پر یم اړه لري، مثلا چرس نسبتا سپک نه شاده تر تریاکو پودر و کچیر دی ل تریاکو پودر اوس استفاده که هغه باندې دغه تاثیرات دغه جنون دغه زر راځي نظر او چرسو نور سپکونه شوت. پس یا تروانی روغتونونه کې کومه پیسه دي د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دي، هغه دی هغه څوک چې لاغه هیروین څخه استفاده کوي، لا شیشه یا میت امفیتامین څخه استفاده کوي، دغه پیسه دي نظر او چرسو تریاکو ته پیسه دي زیات.
ما یو معتاد ستاسو توصیات څه ده سی کوم یو لومړیتوب لري، یعنی کوم یو باید لومړی تداوی شي، د احتیاط درمنه لومړی تداوی شي او که د سایکوز؟
دا شخص اوس په دوه مشکلاتو باندې د یو وخت ده. یو مشکل دی ترک دی مواد او د سی یو مشکل ده چې د ترکوي، او بل خپل د سایکوز د پیدا سي. نو په عین وخت کې دی باید د رواني له ډاکټر سره په مشوره باندې د مخدره مواد ترک باید صورت ونیسي، چې نه د عادي معتادین سیغه په سایکوز نه ويخته، هغه خو صرف هغه د معتادین شپخانه کې بستري یا مخرره وخت د پارس یا کوم د اعراض ولایم د ترک دی د ویډراول د مخدره مواد دی یو دوال ته ورکول کیږي او د نشه یي مواد د پرېګدي. او دغه ناروغان سم سایکوز ورته پیدا شوی وي او هم د په زمن کې وړي مواد ترکی، نو دای به هم د رواني ډاکټر تر تداوی لاندې وي چې هغه سایکوز اراز وي تداوی شي، او په زمن کې به هغه دی ډراول یا د ترک دی مواد چې کوم اراز ته پیدا کیږي هغه به تداوی کیږي. چیر دای په سایکوز حالت کې وي او دای په هغه شپخانه کې بستر سي، لې وی خو خود سایکوز اراز دی چې دای ډیر ناراحت ډیر ناراحت د نور ناروغانو سره ناراحت کیږي، او په زمن کې پرې خودل د نشي د بیا پرده باندې نور فشار زیاتوي. نو دای باید اول د سایکوز تداوی وکوي او غنه ورسره دی باید خپل مخدره مواد ترک. نو که چیرې سایکوز تداوی سي او مخدره مواد ترک نکي دوباره لیمتول سي.
ځینې خلک د شي فکر کوي چې ولدا غد نشي پری خودل سړی سایکوز یا لیونتوب ته بیایي، د دوی دغه اندېښنه څومره صحیح ده څومره سمه ده؟
د مخدره مواد سي دي دوه قسمه اعراض لري، یو ویډراول دي یا ترک دی مواد چې څوک مواد مخدره مواد بریدي، او یو استفاده دی مخدره. په استفاده کې هم مریض ته مشکلات پیدا کیږي، په ترک هم پیدا کیږي. د ترک خدای به ډراول اراس ورته وای، مریض ته ځله تنګواله پیدا کیږي، مریض ته بخوبی ناراحتي دغه شان ناروغ ته پیدا کیږي. د دې لپاره په خپل په شپخانه کې ناروغ بستر وي د ته دوا ورکول کیږي، دغه ټول شان چې ما ذکر کړو. او کچېری بیا د درې میاشتې کې واري له رواني وسابو له ډاکټر سره ویني دغه دغه مشکلات له ترت دوا او د تورسو پیدا کیږي، دا به هم مکمل تور باندې په دی بیا کوي، او دی باید سایکوتراپی لپاره وخت پر وخت باندې له هغه ډاکټر سره سړي د علاج کړي، دا باید ویني هر مشکل چې پیدا کیږي کوم شخص ته د هغه لپاره کتابي صحیح تدابیر موجود.
آیا په هدالاس چې ځوانان ولې په نشو وخت کیږي؟ و دیاره با در اکتر محسین حسن خبری وابرو
په نشې توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص رګد کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوی دي چې یو فردي دي کورنی او بلم ټولنیز دي چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي یو دا چې کېدې شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا غد ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسنالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسنالټي ډیسورډر ولري او یا کېدې شي دغه شخص جوار خفګان ولري دای کوشش کوي چې ځان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي او نور ستونزې د دې چې کېدې شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي که دغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي دا هم کېدې شي یو عامل وسی او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیره مرفه ده خو آزاد دي کنټرول په اولادونو نشته پښتنه نشته دغه هم کېدې شي یو عامل وي او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ او یا یو کورنۍ کې د خزي او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي یا طلاق واقع کیږي او یا هغه کورنۍ نظام د سوي چې ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو نو اولادونه لدی وجنه اعتیاد او نشیتو کو ته مخ راوړي په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر آسان وي او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي او همدارنګ په ټولنه کې د اعتیاد لپاره کار کیږي مافیا تبلیغات کوي ځوانان نوې ځوانان اعتیاد ته مخ راوړي یو ځوان فکر کوي او ستونزو خلاصون اعتیاد او یا تبلیغات شوی دی ویل شوی دی چې نشیتو کې فرزن د شکر لپاره یا د ډایابټیز لپاره تداوی ده نو زه دا وایم کچیرته چرس د شکر ناروغي لپاره درملنه و نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي تحقیقات او سیډنی وشي دا د ټول هزو لپاره خوشحالي ورکي خو ټول عمر دا په نشیتو کې رګ دی کیدې شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راوړي هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټس کی یا نسوار استفاده کوي دغه هم په پټه لومړی له دوه شیانو استفاده کوي وروسته چې دا نوی ځواني مرحلې ته رسیدي له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي بل اخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دی په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي په دوه شیانو رګد کیږي شروع د سیګریټو نسوار او چرسو بل اخره دغه سره احتیاط وړاندې
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنی چپو خبري او اوس ته خاطري وارده د کابل ښار یو اوسیدونکو عبد الواحد وایي چې لایو موتات سره د جنجال لامل په خماته سو په درملنه زرګونه افغاني ولګي دي او ډیر سرګردانه سو دا چې د عبد الواحد موتات ترمنځ پرڅ شخړه پیښه شوی او د عبد الواحد په خولي ماته سو دا بخپل د عبد الواحد لخلي واورو
د روزه کې ناستون منګه کور لپاره د امنیتي کامرې هم لګولې کنه چې کله څوک دروازه ټکې یو څنګه خبره فقط تاسو نه شل دقیقې تیرې وي چې کامرې تم پامس چې موږ چې یو کس ولاړ ده د منګه د میمن خانې د اول تشناب پایپ پاس کتلې او کاش چې د پایپ په یو کس ولاړ ده کشي ته مې غږ وکړ حبیب الله جان ورور ما د فکر کام چې دغه صاحب کولی دی او د پایپ پوری زه ویل والا هو ای صاحب پایپ پوری او منډم په سر منډم ته ورغلو سړی څه کوي دی پایپ سره دې څه کار ده ګوره پایپ دې مات کړی ولا وای دا میخ مې پکارو ما سره ټوخی وکړو مال خانه دې تا خرابه شي خو چې میخ دې پکارو خو دروازه به ټکري چې او میخ مې پکارو تا خو دا پایپ سره یې کړی کنه خدای لاړ د پښې کې مې درد پیدا شو پنجه کې نو چې کورته راغلم چې دا پنجه مې دغه پنجه مې خوځوله ډېر درد یې کوه مال ولا چې ځان ته دې کار وکړه په دې وخت کې بیبی اجي مورته مې خدای ژوندې لې دره پیل ویلې بچم په خخ خدای جوړ لسته کوفته وکړه خایزه ورته الوا په خاطر الوا په کې ده چې دا پاسوب اونیک همدا کار وکړه پهلوان پیشپی کې خود درد غلی سه خو ډېر نه سبا ته راهم کفروشۍ ته کفروشۍ ته شکسته بند ته لاړم چې وروره خدا وګړه څه قصه ده ویلې وروره بې جایه شوې خیا څنګه یې کوه یو به یې تاړم خو جای یې کړه راته یو تاړه هګه یې پې وتاړله او ټکه یې تاو کړه تېنه درې ورځې دا درد آرامه نه سه
په څلورم ورځ راغلم برتای مالده خو تشخیص صحیح نو دویم تایلان دویم والا چې دا ګوته په کې په خوشاله ورته ویلو را دا خو دا غټه پنجه اډوکه دې کسر کړای ته لا ساکسي وکړه مالته څه کوي ورزبر دوا مواد ته وکړه خو دوا مواد وکړه نو درې سو روپۍ دې دوړ تم ورته سیو نیم سلای لړم پنځه سو روپۍ مې عکس واخیسته چې دا کسر معلوم شي ډیجیټلی عکس ډاکټر صاحب ته لږ درې سو فیس ورکړه ډاکټر صاحب دا اډوکو ته هغه چې ویل ډېر ضعیف کسر کړه د یو سو روپۍ دوا یې راکړه او ټول پایپ د پنځوس روپیو نهایت د سل افغانیو پایپ و او خبره یې زر یو نیم زر ته ورسېده او پښه یې ویس والا بالایي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي اسلام له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې وتلی وي چې د اکرم په نوم یو ځوان ویني. د ځوان په لیدو دواړه لومړی حیران او بیا په زړه کېږي دا چې اکرم څوک دی، ولی حاجی اسلم او میرمن یې په زړه اسول، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
دادی دلتا پاس پر خانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کریه چه خبره ده؟ چه دوم رو خوشحاله یه؟
واساره یه پا دا باکس که چیشی جی؟
طوله خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دوم رو دیره پیسی؟
او دوم رو دیره پیسی ها داده او گوره
او سره دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
تریاک دې خرڅ کړل؟
او
سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلم واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله، همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورکړم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی یارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم را سره وای. پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده، نه پوهېږم چې مړ به وي هم که ژوندی. خدای خبر څه به ورباندې تېرېږي.
ښځې ته اوس د اکرم خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا به سي. اوس باید د سالین د واده غم وخورو. ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
ښځې خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم ه، په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه، بس د نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
زه دغه د مغازې ته خو راغلو، وګوره هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي. دادی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. دا پوډری دی، پوډری به زړه نه سوځي.
پوډری دی که هر څوک دی، بیچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما څه ماچې شته که نه. دادی واخله بچیه، واخله.
مورکۍ یو خدای دې د زړه هغه ارمان پوره کړه.
سړی ته دې هلک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
اوهو، زما نوم اکرم دی، د نوي کلي یم. تاسې مورکۍ او بابا نه یاست؟
وي دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وي قربان دي سمه، ته چیرې وې؟ زه یې مور ته ستا بلا وې.
دا ټول زما ګناه ده، ځکه چې ما کوګنار کړل، ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې، خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي. ما خپل ملا په خپل ماته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.